السلام علیکم آزادی رادیو ته وغیاست د سهار 15 بجې شوي زه امید زهین مالیم لمړی لن خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویسټ وایي په اسلام آباد کې له چارواکو سره د تحریک طالبان پاکستان په اړه راپورته شوی واندې خونه او د افغان کډوالو لپاره په اسانتیا خبرې کړې دي. ښاغلی ویسټ نن سهار له پاکستان روانېدو پر مهال په خپله ایکس پاڼه لیکلي هغه د دې هیواد د پوځ له لوی درسیس جنرال آصف منیر د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی او د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره کتلي دي. ویسټ زیاته کړې ده امریکا په سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره ولاړه ده. هغه له افغان کډوالو او نړیوالو سازمانونو سره د پاکستان له چلند هم مننه کړې. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ د ډسمبر په اوومه پاکستان ته تللی و. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیني هر سشر د طالبانو په بند کې د بشري حقونو د زندانی فعالانو د آزادېدو غوښتنه کړې. اغلې امیني نن سهار په خپل ایکس پاڼه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په طالبانو غږ کړی چې ژولیا پارسي، منیژه صدیقي، ندا پروانی، پریسا آزاده او د بشري حقونو ټول هغه مدافعین چې یوازې د افغانانو د حقونو لپاره د مبارزې په خاطر نیول شوي دي له بنده خوشي کړي. رینا امیني زیاته کړې نیول شوي کسان د ستایلو دي او نه باید مجازات شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ښځو او بشري حقونو په حکه د دې فعالانو د نیول کېدو په اړه هیڅ هم نه دی ویلي. خو د نیول شویو کسانو کورنیو څو ځل تایید کړی ده چې دوی د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دي. د کڑکچونو بشری حقوقو او بشری څیړنو مرکز وایي په افغانستان کې د خوځو د زده کړو پر وړاندې د شتنګاونو په اړه نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د یوې غونډې پر مهال خبرې کیږي. د مرکز په خپل ویبپاڼه لیکلي د قطر او اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارتونو په کوربتوب د افغان خوځو د زده کړو په اړه نړیوال کانفرنس نن د دسمبر په 9 نیټه جوړیږي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې غونډه کې مخکښ کارپوهان، نړیوال سازمانونه او نور اړوند چارواکي راټولېږي او د افغان خوځو د زده کړو پر وړاندې د خنډونو په اړه بحث کوي. د کڑکچونو بشری څیړنو مرکز ویلي د دې کانفرنس د څیړنو تایج به د یکشنبه پر ورځ د دوحه فورم په نوم د پالیسي جوړونکو او نورو ګډونوالو هغې غونډې ته وړاندې شي چې څه کال د ګډو برخلیکونو د جوړولو تر سرلیک لاندې جوړیږي. د طالبانو د حکومت یو چارواکی دا کوي چې دوی له پاکستان د راستنیدونکو کډوالو د استوګنې لپاره د ځمکو 200,000 نمرې چمتو کړې دي. د طالبانو د کرنې سرپرست وزیر عطاالله عمری په یو ویډیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خپره کړې وایي د راستنیدونکو افغان کډوالو لپاره د ځمکې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د ښارګوټو په چوکاټ کې چمتو شوي او هغو کسانو ته ورکول کېږي چې خپلې ځمکې نه لري. د عمری په خبره د هغو کورنیو لپاره چې تر لسو پورې غړي لري لس بیسوي او د هغو لپاره چې له لسو غړو زیات لري 15 بیسوي نمرې ځمکې ځانګړې شوي چې حکومت یې راستنیدونکو ته په نیمه بیه یا 500 سلنه تخفیف ورکوي او په لومړي کال کې به هیڅ پیسې هم ترې نه اخیستل کیږي. دا په داسې حال کې چې پاکستان تر دې دمه 4.5 لک ډیر افغانان راوستل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي د حماس توندلارې ډلې بې رحمي هیڅکله فلسطینیانو ته د ډله ییزې سزا پلمه نه شي کېدی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ته د یوې تروریستي ډلې په سترګه ګوري. هغه زیاته کړې ده شاوخوا 130 تنه برمته لا هم د حماس په بند کې دي. هغه د دې برمته او د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. ګوتریش دا څرګندونې داسې مهال کوي چې اسرائیل د حماس ډلې پر وړاندې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د حماس ډلې تر ادارې لاندې د غزې د روغتیا وزارت ارقام ښایي چې د حملو په ترڅ کې تر دې دمه په غزه کې ضروریات کسان چې ډیره برخه یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین با پر روانه په بخښنه د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي پر روانه مارچ میاشت کې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې بیا هم ځان کاندي دی. ښاغلی پوتین چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د ګډونوالو سرتیرو په ډله کې خبرې کولې تایید کړې ده چې دی غواړي د یوې بلې دورې لپاره هم جمهور رئیس شي. تمه چې پوتین به را روانې ټاکنې په ډېرې اسانۍ وګټي او په دې توګه به دی له جوزف سټالین وروسته یوازینی رهبر وي چې پر کرملین تر ټولو د ډېرې مودې په مخه واک چلوي. نن شنبه ده د لیندې 13 او د دسمبر 9 نیټه. د دسمبر 9 د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. افغانستان د اداري فساد په کومه کچه کې دی؟
دی واسطه کار نه کوي، د کار او غریب کار نه کوي، واسطه لور کار دی کی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکې اونۍ د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. د بشري حقوقو څار سازمان بیا د افغانستان د وضعیت د څرنګوالي په اړه شفافیت ته اندېښمن دی.
په دې برخه کې چې امنیت شورا به د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې د راپور له ترلاسه کولو وروسته څه کوي، د شفافیت نشتوالی زموږ اندېښنې زیاتې کړې.
د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې د 15 کلیزې په درشل کې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو په ګډون د یو شمیر هیوادونو په چارواکو بندیزونه لګولي. نور مهم موضوعات هم لرو. ملتیانه وکړي
تر
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زومید زهیر ماریا افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روانې غونډې په درشل کې د بشري حقوقو څار سازمان یو جګ پوړي چارواکي وایي میرمنې باید په دې پوه شي چې په دې غونډه کې پر کومو موضوعاتو بحث کیږي. د دې ټولنې د خود څانګې مرسیال حیدربار په خپل اکسپانډ په یو ویډیو کې ویلي چې د امنیت شورا دا غونډه راتلونکې اونۍ جوړیږي. امنیت شورا تایید کړی ده چې په روانه میلادي میاشت کې د افغانستان په اړه غونډه جوړوي، خو د غونډې نیټه یې نه ده ښودلې.
د بشری حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیاله وایي چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډه را روانه دوشنبه په ملګرو ملتونو کې د سویس، جاپان او متحده عربي اماراتو د استازولیو په کوربتوب جوړیږي. حیدربار پرون پر خپله اکس پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا غونډه د افغانستان د خپلواکې ارزونې په راپور کې د راغلو وړاندیزونو د تطبیق په اړه د بحث لپاره په پام کې ده.
We're increasingly concerned about what has been
په دې برخه کې چې امنیت شورا به د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې د راپور له ترلاسه کولو وروسته څه کوي، د شفافیت نشتوالی زموږ اندېښنې زیاتې کړې. دوی لومړی د بندو دروازو شاته بحث وکړ. هلته یو ځانګړی تنظیم کوونکی چې د خپلواکۍ ارزونې د بهیر مشري یې کوله، غوړو هېوادونو ته معلومات ورکړل او ورپسې د دې راپور په اړه د بحث لپاره د بندو دروازو تر شا د امنیت شورا پټه غونډه جوړه شوه او را روانه اونۍ د دسمبر په 11مه د سویس، جاپان او متحده عربي اماراتو په بلنه د بند دروازو شاته بله غونډه جوړیږي څو د افغانستان په اړه د خپلواکۍ ارزونې د راپور پر وړاندیزونو بحث وکړي.
د بشري حقونو د څار سازمان دی جګ پوړي چارواکي همداراز وویل هغه ښځې او نجونې او نور افغانان چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقونو له سرغړونو کړیږي حق لري چې په دې پوه شي چې د امنیت شورا په غونډه کې د څه شي په اړه خبرې کیږي او دوی باید په دې خبرو کې شامل وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر خپله ویب پاڼه لیکلي دي چې په روانه دسمبر میاشت کې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړوي، خو د غونډې دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. د شورا ویلي چې تمه ده په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازې روزا اوتنبایوا، پر افغانستان د بندیزونو د کمیټې مشر او د مدني ټولنو یو استازی خبرې وکړي او ورپسې به بحثونه دوام وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سنرلی اوغلو د افغانستان په اړه د خپلو ارزونو راپور شاوخوا یوه میاشت مخکې امنیت شورا ته وړاندې کړ. د دې راپور د مسودې لمخې چې رسنیو ترلاسه کړې وه، سنرلی اوغلو د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکړي. په ارزونه کې همداراز ویل شوي چې په ټولو نړیوالو سیستمونو او ټولنو کې د افغانستان د بیا شمولیت لپاره افغان میرمنې باید په ټولنه کې د ګډون او مشرۍ حق ولري. په ارزونه کې دا هم راغلی دی چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان د 2 میلیارد ډالر کنګل شوی شتمنۍ د آزادولو لپاره یو بیړنۍ حل لاره ومومي. که څه هم طالبان له څه باندې 2 کلونو راهیسې په افغانستان واکمن شوي، خو د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. بشري حقونو په تیره د ښځو حقونو ته نه درناوی یو له هغو دلایلو ګڼل کیږي چې نړیوالو تروسه د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندنې لپاره وړاندې کړي. طالبانو له څه باندې 8 ورځو راهیسې له شپږم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو د ښوونځیو دروازې بندې کړي او نږدې 1 کال مخکې د نجونو پر لوړو زده کړو هم بندیز ولګاوه. همداراز په ډیری کورنیو او د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګېدلی. طالب چارواکي وایي دا د افغانستان کورني مسایل دي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو زموږ په پاڼه هم شوندې خبرونه لري. کولای شئ زموږ په پاڼه زموږ خبرونه سلیر وي ساعت او اوري. زموږ وی پاڼه ادرس ازادي راډیو ټکای کام دی. که چیرې درته زموږ وی پاڼه نه پرانیستل کیږي او فکر کوئ چې سنځدا کولای شئ ځنې لارښوونې زموږ پر ټولنیزو رسنیو خبرې کی دغه پکارولو سره زموږ په پاڼه پټې راسانه پر آسانه پاڼه باندې خلاص کی زموږ ټول مطالب نه یوازې دا چې واورې بلکې ویل ولې زموږ په پاڼه کې ټول مطالب خوندې دي. د دسمبر 9 د فساد پر ضد مبارزې نړیواله ورځ ده. ترونتیا نړیوال سازمان په 2022 کال کې افغانستان د 180 هیوادونو په ډله کې د شفافیت له اړخه 155 ځای کې راوستی و. په دې معنی چې لا هم دا هیواد نه دی توانېدلی د اداري فساد ریښې وچې کړي. هخوا یو شمېر افغانان هم د طالبانو حکومت په بېلابېلو ادارو کې د اداري فساد د شتون ادعاوي کوي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ. اداري فساد هغه لویه ننګونه چې ډېر افغانان یې د خپلو چارو د ترسراوي په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي. که څه هم دا کېږي چې د طالبانو رژیم په رسنیز سانسور سره د اداري فساد اړوند موضوعاتو د افشا کېدو مخه نیولې، خو په دې راپور کې د پاسپورټ ریاست څخه نیولې په دولتي ادارو کې د خپل سر ګمارنو، د قانونو د استخراج په اړه اندېښنې او شکونه، او بیا د بشري مرستو ترویشه، د طالبانو د لاسوهنې او فساد په اړه موضوعاتو ته اشاره شوې ده. د پاسپورټ اخیستل چې د طالبانو په حکومت کې یو له سختو کارونو شمیرل کېږي، وخت ناوخته پکې د اداري فساد مستندونه خپرېږي، تر دې چې څو ځل د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت او خپله د پاسپورټ ریاست په دې اړه د یو شمېر کسانو د نیول کېدو خبرونه تایید کړي دي. په دې کسانو کې آن د پاسپورټ ریاست کارکوونکي هم شامل دي. بلخوا یو شمېر کسانو ازادي راډیو سره خبرو کې منلې چې د پاسپورټ د اخیستو لپاره یې رشوت ورکړی دی. له دوی یو چې د امنیتي ستونزو له امله د خپل نوم او غږ له خپرېدو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل د خپلې لور لپاره یې په 1300 ډالرو پاسپورټ واخیست. د ده له قوله کوم چا چې پاسپورټونه جوړول د طالبانو په حکومت کې یې دنده درلوده او ده ته یې ویلي چې دا پیسې په څو کسانو تقسیمېږي. یو بل کس چې دی هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ یې رسنی شي ازادي راډیو ته وویل د هر پاسپورټ د اخیستو لپاره یې په 800 امریکایي ډالرو خبره کړي، پیسې یې باید تر بایومیټریک مخکې ورکړی وای. د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې په دې اداره کې د هر ډول فساد ادعا رد کړې ده. د طالبانو په حکومت کې د اداري فساد او عدم شفافیت په اړه بله لویه اندېښنه د قانونو د کیندنې په اړه ده. د جمهوري نظام پر مهال د هر کان قرارداد له ټولو جزئیاتو سره د قانون او پیټرولیم وزارت په ویبپاڼه خبرېد، خو داسې مهال چې د طالبانو رژیم له 200 ډېر لوی او واړه قانونه په قرارداد ورکړي، له دوی د یو جزئیات هم رسنیز کړي نه دي. د جمهوري نظام پر مهال د قانون او پیټرولیم وزارت معین ولی الله زدران ازادي راډیو ته وویل هر کله چې د یو کان د کیندنې په اړه معلومات پټ ساتل کېږي مستقیما اداري فساد ته لار پرانیسي.
بالکل، دا یو انډیکیټر یا یو اشاره دې ته ورکوي چې تا باندې کې به ځینې ګټې وي، ځکه مونږ کله چې دا شی په عامه توګه لاسلسی څوک ورته ونه لري مونږ نه پوهېږو چې د دې شرکتونو ځینفه مالکین څوک دي، څوک د دې نه ګټه اخلي، په څه موارد باندې توافق شوی.
دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت د قانونو د کیندنې له ادرسه څومره عواید لري. د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت وایان همایون افغان په دې وزارت کې د اداري فساد اندېښنو او تر څنګ د عوایدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. خو د جولای په 23مه ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه پوښتنه ځواب نه کړه، بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي دښمنان یې د عوایدو په اړه معلومات ترلاسه کړي. په دولتي ادارو کې د طالبانو حکومت لخوا د مسلکي کسانو پر ځای یوازې د خپلې ډلې د کسانو ګمارنه بل هغه اندېښنه ده چې یو شمېر کسانې په اداراتو کې فساد بولي. د غزنی یو تن اوسیدونکی چې د آزادې سیالۍ له لارې په دې ولایت کې د یو ریاست دریم بسته بریالی شوی ادعا کوي چې د همدې ریاست د بشري سرچینو رئیس د یو بل طالب د ګمارنو لپاره دی ناکام کړی دی. دی چې نه غواړي نوم او غږ یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل کله چې امتحان ورکړ تر ټولو ډېرې نمرې د دوی. خود بشری سرچینو امیر ورته وویل چې پروسه دویم پړاو ته ولاړ او باید بیا امتحان ورکړي. د دله قوله په دویم ځل امتحان کې بیا تر ټولو ډېر نمرې واخیستې، خو کله چې ریاست ته ورغی د بشری سرچینو امیر ورته مخامخ وویل د بستا د دوی یو طالب راځي، هغه که ناکام هم وي مقرر دی او ته یې وړنی. موږ هڅه وکړه چې د غزنی سیمه ییزو چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې هم نږدې هر ورځ ورته ادعاوي کېږي چې ګنې طالبان ورځ تر بلې د مسلکي کسانو پر ځای د خپلې ډلې کسان ګماري او د جمهوري نظام څخه پاتې شوي کسان له دندو ګوښه کوي. د روزګان یو اوسیدونکی چې دی هم د نوم له خپرولو ډډه کوي ادعا کوي چې د طالبانو په اوسني رژیم کې له واسطې پرته کار مخته نیسي.
خلیګاسته چې بې واسطې کار نه کېږي، د خوار او غریب کار نه کېږي، واسطه د لوړ کار ډېر کېږي.
اوس مهال د وزارتونو معینانو رئیسانو او نږدې تر دریم بسته د ټولو ادارو کارکوونکي د طالبانو د ډلې غړي دي. خو د ګوتو په شمېر یو شمېر هغه کسان هم شته چې د طالبانو د ډلې اړوند نه دي. د بشري مرستو په ویش کې د طالبانو لاسوهنه بله موضوع ده چې د فساد غږونه ترې راوځي. د زابل اوسیدونکو نبی والا
کومې بشری مرستې توزیع شولې هغه تر ډیره حده 50% هغو کسانو ترلاسه کړلې کوم چې د مرستې مستحق نه وو. یعنی چیرته چې به توزیع کېدله د مرستو، چیرته چې به سروې کېدله، هلته به یو لوړ پوړي طالب چارواکي هم ترلاسه کوله. آیا دا د مرستې مستحق ده؟
ازادي راډیو داسې ډېر پیغامونه ترلاسه کړي چې په کې دا کېږي چې طالب چارواکو یو شمېر سیمو کې ډېرې مرستې یا په خپلو کسانو ویشلي او یا یې هم خپل اخیستي دي. تر دې چې د افغانستان پر بیا رغونې د څار امریکایي ادارې مشر جان سوبکو د نومبر په 14 نیټه وویل د طالبانو حکومت له افغانانو سره د امریکا لخوا له بشري مرستو ګټه اخلي. جان سوبکو په اګست کې هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت د نا دولتي مؤسسو او ملګرو ملتونو له لارې افغانستان ته د ورتلونکو پیسو په کنټرولولو کې مداخله کوي. تر څنګ یې په یو شمېر ولایتونو کې د بشري مرستو رسوونکو څو مؤسسو د دوی په چارو کې د لاسوهنې له امله خپلې چارې څو ځله درولې دي. خو د طالبانو د حکومت وایي ځبیح الله مجاهد بیا دا څرګندونې پټ کړې دي. هخوا د چارو شنونکي نجیب آزاد ادعا کوي چې د طالبانو د اوسني حکومت په ټولو ادارو کې اداري فساد شته، خو د رسنی سانسور له امله نه افشا کیږي.
د طالبانو په اوسني سیاسي حاکمیت کې بل شکه چې فساد په اوج کې دی ممکن تر پخوا ډېر وي کم نه دی. دا رسنیس کېدل نه دي سوي طالبانو. دا دوه لامل دی، دوه مهم لامل دی. یو دا دی چې په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې نړیوالې رسنیزې خو پیغو تقریبا په بشپړه توګه بندیز لګېدلی دی. کورنۍ رسنۍ په بشپړه توګه سانسور کیږي. حتی که یو څوک ډېر سالم انتقاد په ټولنیزو رسنیو وکړي، موږ په وار وار ولیدل چې په میاشتو میاشتو ورک وي.
طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد بیا د دوی په دولتي ادارو کې د اداري فساد په اړه دیني وکو ته ځوابونه وایي، خو وړاندې ویلي وو دوی د اداري فساد مخه نیولې ده. که څه هم په افغانستان کې د اداري فساد په اړه تازه د کوم نړیوال بنسټ راپور نه دی خپور شوی، خو د 2023 کال په فبروري کې د روڼتیا نړیوال سازمان وویل د 130 هیوادونو په ډله کې افغانستان د شفافیت له اړخه 155 ځای خپل کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان په دې راپور کې ډنمارک د نوي نمرو په ترلاسه کولو سره لومړی هیواد بلل شوی چې فساد پکې کم دی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه د کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
وایي ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو سلیر وی ساته تاسو سره دا کول شي زمو خبرونه سلیر وی ساته په میډیا مو منځنۍ سپو او تر خوایز موږ په تاسو خدمت کې. د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې د 15 اویایي مکلیزې په درشل کې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو په ګډون د یو شمېر هیوادونو په چارواکو بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خزانې وزیر وایي په دې بندیزونو کې هغه کسان په نښه شوي دي چې د بشري حقوقو په سرغړونو کې ښکېل وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې مناسبت په څو هیوادونو کې د بشري حقوقو پر سرغړونکو د ویزې د بندیزونو خبر هم ورکړی دی. طالبانو بیا ویلي چې د بندیزونو لګول د ستونزو حل نه دی. جزئیاتی په دې راپور کې
د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان وکړ چې د بشري حقوقو د اعلامیې د 15 اویایمې کلیزې په مناسبت له افغانستان نیولې تر چین، ایران او هیتی پورې پر 100 کسانو چې په خپلو هیوادونو کې د بشري حقوقو په سرغړونو تورن دي بندیزونه لګولې دي. اسوشیټډ پرس خبری آژانس د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکوي چې په دې ډله کې د طالبانو د حکومت دوه وزیران چې د ښځو او نجونو پر وړاندې په ځپونکو اقداماتو له هغې ډلې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو په بندولو کې ښکېل بلل شوي هم شامل دي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي چې د خزانې وزارت د چارواکو په وینا په قتلونو، اختطافونو او وهلو ټکولو کې لاس لري هم په دې فهرست کې شته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیر شپه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه دا بندیزونه وغندل او ویلیکل د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر وزیر شیخ محمد خالد حنفي او د علومو د اکاډمۍ پر مشر شیخ فرید الدین محمود لګول شوي بندیزونه او د فشار راوړل د حل لار نه ده. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې امریکا د دې ډول اقداماتو ناکامه سابقه لري، نو باید د ده په وینا پخوانۍ ناکامې تجربې تکرار نه کړي. د امریکا په بندیزونو کې د ایران دوه استخباراتي چارواکي چې د امریکا د خزانه وزارت په وینا په بهر کې د ایران د حکومت د مخالفینو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پلانولو تورن دي، او دوه چینایي چارواکي چې په سینکیانګ ایالت کې د اویغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو په شکنجه کې لاس لري هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن پرون وویل د امریکا ژمنه چې د بشري حقونو دفاع به کوي سپېڅلې ژمنه ده. هغې زیاته کړه له بشري حقونو او بنیادي ازادیو سرغړونې چې د نړۍ په هر ځای کې وي زموږ د ګډو بشري ارزښتونو پر زړه ګذار بلل کېږي. د دې پرېکړې په اساس هغه کسان چې نومونه یې د بندیزونو په لیست کې راغلي د امریکا له جایدادونو او بانکي حسابونو څخه بې برخې کېږي، او دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې له امریکایي کمپنیو او افرادو سره کاروبار وکړي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د پنځه‌اویایمې کلیزې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په 13 هېوادونو کې پر 30 کسانو د ویزو بندیزونه لګولي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون وویل دا بندیزونه پر هغو افرادو لګېدلي چې د جنسیت په اساس په تاوتریخوالي او د ښځو او نجونو د ځپلو په اقداماتو کې لاس لري. ښاغلی بلینکن زیاتوي چې متحد ایالات دا بندیزونه له هغو اقداماتو سره د حساب کتاب په نیت لګولي دي چې د قانون د حاکمیت په کمزوري چاپیریال کې ترسره کیږي. د بلینکن په وینا د دې بندیزونو هدف د ښځو، مدني فعالانو او سیاسي مخالفینو په څیر د ټولنې د بېوسې او زیانګالو غړو ملاتړ دی. د بشري حقونو نړیواله اعلامیه چې د 1948 میلادي کال د دسمبر په 10 نیټه په پاریس کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا اعلان شوه د ټولو وګړو لپاره د بشري حقونو معیارونه او اساسات ټاکي.
له خبرونو ور اخوا
وړاندې لدی چې د کونړ د غازی آباد او ناړی او د نورستان د کامدیش او برګې مټال ولسوالۍ د اوسیدونکو له ستونزو خبر کو چې څه ستونزه لري او کومې مسلې ډېر زیات اندېښمن کړي دي او مسأله څه ده او څه ډول ستونزې ورسره مخامخ کړي دي. بېلابېلو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه مهم مطالب خپاره کړي دي چې د ځنیو لنډیز واورو.
نیشن ورلد خبرونه په جرمنی کې د کډوالو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوی چې سشکال تر اوسه پوری 300,000 تنو په جرمنی کې د پناه غوښتنه کړې ده. د دې خبرونه پر اساس دا شمیر د تیر کال د ورته مودې پرتل څه باندې 80% ډیر دی. په 2022 کې د اکتوبر تر میاشتې پوری نږدې 1,200,000 تنو په جرمنی کې د پناه غوښتنه کړې وه. سره له دې چې اروپا او په ځانګړي ډول جرمني ته د افغانانو د مهاجرت په اړه ډېر خبرونه خپری شي، خو د نیشن ورلد خبرونه وایي چې په جرمني کې د پناه غوښتونکو په منځ کې تر ټولو ډېر لومړی سوریهوال او بیا ترکان دي. له دې جلا د اروپایي اتحادیې د کډوالو اداره وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې د دې اتحادیې په غړیو هیوادونو کې 68,000 افغانانو د پناه غوښتنې کړې دي. د ادارې همداراز ویلي چې په افغانستان کې له وروستیو تحولاتو وروسته هر میاشت 12,000 افغانان د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې پناه غواړي. په دې شمېر کسانو کې هغه افغانان شامل نه دي چې له اروپایي اتحادیې د باندې د دې لوی وچې په نورو هیوادونو کې پناه غوښته ده. د اروپایي اتحادیې د کډوالو د چارو د ادارې په وینا د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې افغانان دوهم ملت دی چې په دې اتحادیه کې د پناه زیاته غوښتنه کوي. په هرو درو افغانانو کې یو بې سرپرسته ماشوم دی چې د پناه غوښتنه کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې لا هم تر 3,000,000 زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه کډواله دي. د کمشنری په یو راپور کې ویلي چې 3,015,000 افغانان کورنی بي ځای شوي او لږ تر لږه 5,500,000 په ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې اوچا پر خپل ویپنه له افغانستان سره د ناروې د بشري مرستو خبر ورکړی دی. د اوچا پر اساس د ناروې د نړیوالې پراختیا وزیر ان بیت تیفنیر یم وای هیواد 55 میلیون نارویژی کرونه مرسته کوي. په دې پیسو به په افغانستان کې له هغو خلکو سره مرسته وشي چې خوړو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو د مرستندوی ادارو پر اساس 29,200,000 افغانان په نړیوالو بشري مرستو متکی دي. له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زره افغان کډوالو د استلو له کبله په افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب شوی دی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
azadiradio.com کې ټول مطالب خوندي دي. زموږ په اړه دا کولای شي زموږ ځنې خبرونه په ویډیو شکل باندې هم حالته وګورئ. د ویډیو په برخه کې زموږ ډېر خبرونه شته چې ټولنیز او سیاسي دي. تر خوای د ازادي رادیو ځنې خبرونه اوس په ټولنیز رسنیو هم ژوندۍ خبريږي. کولای شي زموږ ټولنیز رسنۍ یعنی فیسبوک، انستاګرام او یوټیوب وڅارئ. زموږ خبرونه هلته په ویډیو شکل باندې چې هغه تر ډېره پورې سیاسي او خبري دي ځای پر ځای دي. کولای شي دا خبرونه وګورئ او په ویډیو شکل باندې د ترڅنګ موږ ته خپل پیغامونه راواسوي. د ازادي رادیو په بیلابیلو خبرونو کې به ستاسو پیغامونه موږ تاسو ته خبرو او کوم پیغامونه چې تاسو راستولین دي خبر شوې هغه د ازادي رادیو پر اټلونکو خبرونه کې حتما د تخباري شي. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیرې هر ځل تاسو ته اعلانېږي. د هغه واتس اپ شمیرو لاري په غږیزه باندې باندې خپل ستونزې او نور مسایل چې تاسو فکر کوئ باید د ازادي رادیو پر سپو باندې خبر شي موږ ته راوستوئ. له ژمنې سره سم زو کوناړ او نورستان. د کوناړ، غازی آباد او ناړۍ او د نورستان د کامدېش او برګ مټال ولسوالۍ اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. دوی سړکونه دومره خراب دي چې لاملای ناروغان تر روغتونه نه رسیږي. د دوی شکایتونه په دې راپور کې واوري.
د ختیځ نورستان او د کونړ د دوه ولسوالیو ناړۍ او غازی آباد اوسېدونکي وایي له اسمار ولسوالۍ څخه تر برګمټال پورې په لسګونه کیلومتره اوږد سړک وران ویجاړ پروت دی او لاملای ولسونه ستونزې ګالي. د نورستان کامدېش ولسوالۍ اوسېدونکي حاجی شاه ولی خان ازادي راډیو ته وویل د سرک خرابوالی په وجه ناروغان او روغ وګړي په ډیره مشکله له یو ځای بل ځای ته ځانونه رسوي.
حکومت شته دی، امنیت شته دی، څه مشکلات نشته دی. ځکه د اسمان نه پورته تر کومه چې اخري حد دی ټول سرک خراب دی، مسافرینو ته، مریضانو ته، ټولو ته تکلیف دی.
د کونړ، غازی آباد ولسوالۍ که څه هم له ناړۍ، کامدېش او برګي مټال څخه پاخه سرک سره نږدې پرته ده، خو ولسونه بای سرک کې یې سیلابونو، بارانونو او د موټرو تګ راتګ کندې جوړې کړي او د باران پر مهال پکې ډنډ اوبه ولاړې وي. استاد حیاالدین احساس:
د غازی آباد او ناړۍ عمومي سرک چې د ختیځ نورستان دوه ولسوالۍ برګي مټال او کامدېش هم په دې باندې پرتې دي، او دا ستراتیژیک سیمه په دې هم ده چې د ډیورند د فرضي کرښې سره هم بریدونه لري. شادي پاخه شوی دی، په اساسي ډول رغول شوی دی. د شکر زیات دی چې امنیت تامین دی، بودیجه د دیو پلاس کې ده. پښتنه هم ده چې په اساسي ډول باندې د دې سرک د جوړېدو چارې پیل کړي. ځکه دلته ولس د ډېرو ستونزو سره مخ دی. سرک بیخي دومره خراب شوی دی چې هغه د موټرو تګ راتګ کې ستونزه بن شوی دی.
د ځایي اوسیدونکو په خبره چې د جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته له جلال آباد څخه تر اسمار پورې سرک پوخ شو. د پاتې سرک تر کولو باندې هم څو ځله کار پیل شو، خو جګړو ورته اجازه ورنه کړه چې نور سرک پوخ او د ولسونو ستونزې هوارې شي. د دوی په وینا له اسمار څخه تر برګي مټال پورې ټوله 2 ساعته لار برابرېږي، خو د سرک ویجاړ حالت دغه مزل 15 او 16 ساعتونو ته اوږد کړی دی. خلک له اوسنیو چارواکو د سرک اساسي رغول غواړي. په کونړ کې د ټولګټو چار ریاست مسؤلین بیا وایي د سرک له خرابوالي او د ولسونو له ستونزو یې تر ارګه خپل مشران خبر کړي او هغوی هم د بودیجې پیدا کولو په لټه کې دي. د کونړ، ناړۍ، غازی آباد او د نورستان دوه ولسوالۍ کامدېش او برګي مټال د ډیورند فرضي کرښې ته نږدې پرتې دي. نړیوالو ځواکونو غوښتل چې سرک یې په اساسي ډول ورغوي، خو په 2009 کال کې په دواړو ولایتونو کې د جګړو زیاتوالي او پکې نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبلې رسېدو د پارون، اسدآباد، د اسمار برګي مټال او د نورګرام منډول ترمنځ سرکونو کارونه په ټپه ودرول شول، که څه هم چې یو شمیر ځایونه یې کرکولو ته هم چمتو شوي وو.
زما بریا وي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114145.
شمیره بیا تکرارو: 00422114145.
سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است.